Sí, va.
دولس په جیش په احمد شیبریم سلامونه د اسجرډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. پور ایران د اسرائیل په بریټ کې د وسلوالو ځواکونو لوی ترستی سترن جنرال محمد باقری، د ایران د سپای پاسران انقلاب اسلامي قمندان حسین سلامی او د خاتم الانبیا د مرکزی قمندانی قمندان غلام علی رشید ووشل شول. لدی مخکې د اسرائیل سریاسم بنیامین نتنیاهو یو بیان خپور کړ او ویویل د دې عملیاتو هدف د اسرائیل د ویجاړولو لپاره د ایران د ګواښندول دی. د ایران د دولتي خبري اژانس په وینا د ایران د اټومي انرژي د سازمان پخوانی مشر او د آزاد پانتون رئیس مهدی تهرانچی هم د اسرائیل د عملیاتو په ترڅ کې ساور کړ. د اسرائیل پوځ ویلي د جمعې سهار د ایران پر ضد بریدونو کې د اسرائیل 200 جنگي الوتکو ګډون کړی وو او شاوخوا سل هدفونه یې په نقشه کړی دي. بلورته ایران تر سل زیاتې بې پیلوټ الوتکې پر اسرائیل توغولې دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې ایران په تیرو ساعتونو کې تر سل ډیر بې پیلوټ الوتکې د اسرائیل په لور توغولې دي او دا مهال د دې الوتکو د شنډولو هڅې د اسرائیل له لورې روانې دي. اسرائیل د یو شمېر ایراني ډرون د غورځولو ادعا هم کړې ده. د اسرائیل سریاسم بنیامین نتنیاهو وی پر ایران به بریدونه تر هغو روان وي چې اهداف یې ترلاسه شوي وي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په شل ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو د احتمال خبرداری ورکړی دی. د هوا پیژندنې ریاست د پنجشنبې پر ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې په بدخشان، تخار، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، بلخ، سرپل، بامیان، غزنی، غور، دایکنډي او میدان وردګ ولایتونو کې به د سالنګونو په شمول باران وشي. د ورش کچه له 15 څخه تر 40 ملي متر پورې اټکل شوې ده. د هوا پیژندنې اداره زیاتوي چې د سالنګ په ګډون په ختیځ، جنوبي، لویدیز او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو او دوړو احتمال هم شته چې سرعت به په مختلفو ځایونو کې له 50 څخه تر 90 کیلومتره په ساعت کې وي. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې په بدخشان کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د تیرې چهارشنبې د ورځې سیلابونو خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي. تر اوسه د بدخشان د دې سیلابونو د احتمالي تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست وی چې د لوی اختر پر رخصتوي کې په ټول افغانستان کې له 110 څخه زیاتې ترافیکي پیښې ثبت کړې دي. دغه ادارې د پنځشنبې د ورځې په اعلامیه کې وویل چې په دې پیښو کې 43 کسان مړه او 1850 نور ټپیان شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې په مړو کې 1 نارینه، 2 ښځې او 10 ماشومان شامل دي. د پیښو په ټپیانو کې 103 نارینه، 11 ښځې او 14 ماشومان دي. د ترافیکو ریاست دا پیښې د موټر چلولو پر مهال د خلکو بې احتیاطي ته منسوب کړي. د سړکونو خراب حالت، د ترافیکي قوانینو نه رعایت کول او د موټر چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو اصلي عوامل ګڼل کیږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی له هغو هیوادونو څخه چې د روسیې د یرغل په وړاندې د کیف ملاتړ کوي وغوښتل چې په مسکو بندیزونو ته زور ورکړي او ویې ویل چې کرملین د لویو تلفاتو پروا نه لري خو د کافي اقتصادي فشار په نتیجه کې کېدای شي له جګړې لاس واخلي. زلنسکی دا خبره پرون د ویډیولینک له لارې په پرا کې د نړیوال امنیتي کانفرنس ته پیل غونډې ته وکړه. د زلنسکی له دې خبرو څو ساعته مخکې روسیې د اوکراین په دوهم لوی ښار خارکیف یو ځل بیا د شپې په مهال برید وکړ. د ګلوبسک امنیتي کانفرنس ته د هغه سرګندونې په داسې حال کې وشوې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د اسیرانو او بندیانو د تبادلې لړۍ دوام لري. اوکراین او روسیه ټپیان او ناروغ جنګیالي بیرته خپلو هیوادونو ته ستنوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکاله او احترامات مکمل کی کدر منو ګللی زكون کو لمندیم چې تاسو ټول برتر او غجور او صحتمند او سړي او د صحت جمع بم پتن وي. یو زره به هم تاسو ټول تشرغ واس مم دنن وزي درسي موضوع ته د کسرنګ چې زمر تاسو دنن وزي درسي مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوند دی. موږ او تاسو بنن افغان مشهور مرمن او پیشنو او د هغوی د ژوند اړوند به پښپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو ګللی زكون کو زمر تاسو د تیری ورزي پر لوست باندې لنګ تکرار کوم چې زمر تاسو تیرو ورځې لوست د ملکه سرایا طرزي اړوند و. موږ او تاسو ملکه سرایا طرزي وپېژندل چې څوک وه، څه ډول شخصیت و او کوم ډول کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. دا مو وپېژندله چې ملکه سرایا طرزي نه یوازې د غازي امان الله خان میرمن وه، بلکې د دې تر څنګ د افغانو ښځو د دود، کلتور او فرهنګ لپاره یې هم ستر خدمتونه سرته رسولي وه. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو ګلالۍ زده کوونکو لپاره مې د همدغسې اتلې افغانې میرمنې په باره کې معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل د درس لپاره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه له خپلو ځانو سره ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتابچو کې د ځانو سره نوټ کړي. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع زرغونه انا ده. ولو چې زرغونه انا څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او ولې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی. ولو چې زرغونه انا څوک ده، زرغونه انا د لوی احمدشاه بابا مور او په هټه الکوزی وه. د خپل وخت یو پوه او هوښیاره مېرمن وه. د دې لپاره د یو ویاړ بس و چې نه یوازې د احمدشاه بابا روزنه یې په کوچنیوالي کړې وه، بلکې په لویوالي کې هم. کله چې احمدشاه بابا د یوې لویې جرګې لخوا زموږ د هېواد مشر په توګه وټاکل شو، زرغونه انا د یوې هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول. یعنی زرغونه انا په اړوند ولو چې زرغونه انا نه یوازې د لوی احمدشاه بابا چې د افغانستان لوی امپراتور له جملو څخه شمېرل کیږي، لوی امپراتور احمدشاه بابا مور وه، بلکې د دې تر څنګ د افغانستان د هوښیارو زیرکو او فوه افغانو مېرمنو له جملو څخه وه. همچنان زرغونه انا په قوم یا هم په قبیله الکوزی و، چې الکوزی قوم یو غټ ټبر دی، د دې ټبر له جملې څخه و. همچنان نه یوازې دا چې زرغونه انا د احمدشاه بابا په روزنه کې ډیر زیات کار سرته رسولی و، هغه ته له کوچنیوالي څخه ډیره نیکه او سالمه تربیه ورکړې وه، بلکې د دې تر څنګ کله چې احمدشاه بابا په یو لوی جرګه کې زموږ د ټول هیواد د مشرانو په واسطه د هغوی د ټاکنې له لارې څخه د افغانستان لوی امپراتور وټاکل سو، نو په دې وخت کې زرغونه انا د یو هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول تر څو د سلطنت په دوران کې له کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نسي او هغه ته به یې همیشه نیکې سلاوي او نیکې مشورې ورکولې. کله چې په 1400 هجري قمري کال احمدشاه بابا د حکومت مشران راټول کړل تر څو کندهار نوی ښار جوړ کړي او د دشمن د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره لازمی چاري وسنجوي، نو تر ډیرو خبرو اترو وروسته دا خبره ومنل شوه چې د ښار د دفاع لپاره باید له ښاره اووه دیوالونه او اووه خندقونه راوګرځول شي تر څو د ښار خلک د دشمن د حملې څخه وژغوره شي. کله چې زرغونه انا له دې خبر شوه، سمدستي احمدشاه بابا راوغوشت. کله چې په 1400 کال کې احمدشاه بابا له ډیرو زیاتو سیاسي ستونزو، کړاوونو او ننګونو سره مخامخ سو، نو په دې وخت کې احمدشاه بابا د خپل حکومت، د خپل سلطنت، د خپل درباریان ټول راوغوښتل او هغوی ټول سره یې په ګډه او مشوره سره دا سلا وکړله تر څو دغه د دشمن کومې احتمالي، یعنی ممکن هغوی ټولو اور باندې حملې کړي وای، د دغو احتمالي حملو د مخنیوي لپاره یوه سمه او لازمه لاره وسنجوي تر څو وکړي لسی د خپل دشمن په مقابل کې مقابله وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. نو د ډیرو خبرو او اترو قولو څخه ورسته احمدشاه بابا او د دربار ټول خلک، د سلطنت ټول خلک دې نتیجې ته ورسېدل تر څو دي په شار باندې ودانی دیوالونه او ودانی خندقونه راوګرځوي تر څو د دغه قلا څخه یا هم د دغه کندهار شار څخه حفاظت وکړي. البته د یادونه وړ د ځکونکو احمدشاه بابا سلطنت یا هم پایتخت چې په خپل کندهار شار وو، په کندهار شار کې احمدشاه بابا خپل پایتخت جوړ کړی و. کچېری تاسو دغه چارزینی پیژنئ، دغه د چارزینو ساحه چې ده د احمدشاه بابا په وخت کې جوړه شوې ده. نو د دغه حمله د راګرځول لپاره د او دربارانو د فیصله وکړه ترڅو و دیوالونه او وخندکونه جوړ کړي او د دشمن د حمله څخه مخنیوي وکړي. نو په دې وخت کې چې کله زرغونه انا خبر اسوله نو سمدستي کسان ولېږل ترڅو احمد شاه بابا را وغواړي. ولو چې احمد شاه بابا ته زرغونه انا څه وویل او ورته یې وویل زویه دا خبره ټینګه په غوږ کې ونیسه چې افغانان هیڅکله د خاورو په دیوالونو او د اوبو په خندقونو ځانونه نه ساتي. په دې خندقونو او دیوالونو به یوازې ته وژغورل شې، به یوازې زه او ته وژغورل شو. هغه ستا نور ورونه او خویندې به د دیوالونو او خندقونو څخه د باندې پاتې دي. آیا هغه له تا څخه ساتنه نه غواړي او نه هغه افغانان دي؟ بله دا چې ته به یې دومره انتظار ونه باسې چې دښمن د ملک تر سرحدونه راتیر سي او ستا ښار ته راورسیږي. یعنی زرغونه انا چې کله دا خبره واورېدل له دې خبرې اورېدلو څخه وروسته سمدستي احمدشاه بابا کله چې راوغوښته نو احمدشاه بابا ته یې دا یادونه وکړل چې زویه ته باید د یوه خبره ډېره دقیق او ټینګه په غوږ کې ونیسې. ټول افغانان چې دي په دې خاره چې ژوند کې وي ته نسې کولی چې دغه ټول افغانان د په دغو اوو دیوالونو او د اوبو په خندقونو باندې وساتې. که چیرې ته دغه خندقونه هم جوړ کړې د دغو څخه دغه کومه کلا چې تا جوړه کړې ده، یعنی دغه کوم سلطنت چې دي یوازې به دغه د سلطنت بیا هم د دربار خلک زه او ته په دې سره وساتل سو، نور د دې کلا څخه بهر کوم کسان چې دي، کوم افغانان چې دي، کوم نور خوندي او رونه چې دي، آیا ته به په هغه په دې دیوالونو او په دې خندقونو وساتې؟ نو کله چې احمدشاه بابا دغه خبرې واورېدلې نو احمدشاه بابا ته یې دا یادونه وکړل وایي ته باید د دښمن تر بریده پورې انتظار ونه کړې او ته باید داسې انتظار ونه کړې تر څو هغوی ستا تر کلا پورې راورسېږي او پر تا باندې برید وکړي. ته باید مخکې له دې نه چې هغوی تا ته ځانه ورسوي، ستا تر سرحدونه راتیر سي، ته باید د هغوی دپاره امادګي ونیسې او هغوی دې ته پرېنږدي تر څو ستا تر سرحدونه راتیر سي. هغه و چې د احمدشاه بابا له مغزو څخه د باندنی مفکوره ووته او یو معمولی کلای جوړ کړله. همداشان روایت دي چې په 1104 هجری کال کې د احمدشاه بابا د ماتې غاښ په دروغو کندهار ته راورسېده او داسې اوازه شوله چې احمدشاه بابا د پانی پت په جګړه کې ماته خوړلې او لشکر یې فنا شوی دی. سو دا خبره زرغونی انا ته ورسېدل. دغه مېرمنې وویل بری او ماتی د تقدیر په لاس کې دي، مګر احمد ځان وژني او ماته نه کوي. کله چې احمدشاه بابا د مور دغه خبره واورېدله نو په دې باندې پوه سو چې مور مې کوم څه وایي هغه حقیقت دی. نو احمدشاه بابا د خپلو مغزو څخه دغه باندني مفکرې، د باندني فکرونه یې له ذهن څخه وباسله. د دې پر ځای چې د اووه غټ دیوالونه او اووه دنې خندقونه جوړ کړي وای، د هغه پر ځای باندې احمدشاه بابا یو کوچنی او معمولي کلا جوړه کړله. او همدارنګه په دغه وخت کې احمدشاه بابا پانی پت جګړې ته ولاړ، چې د پانی پت په جګړه کې احمدشاه بابا په اړوند یو د دروغو اوازه خبره سوله چې احمدشاه بابا په پانی پت کې ماته خوړلې ده، دا جګړه کې له ماتې سره مخامخ شوی دی او لشکر یې فنا شوی دی او ټوله له منځه څخه تللې دي. نو کله چې زرغونه انا له دې خبرې څخه خبره سوله نو وی ویل چې بری او ماتې د تقدیر او قسمت خبره ده، خو زه په دې باندې باور لرم، ډاډه یم چې زما زوی احمد خان ځان وژني خو هیڅکله هم ماته نه مني. د زرغونه انا د زیږیدو او مړینې نیټه نامعلومه ده، خو دومره ښکاریږي چې په 1104 هجري کال، یعنی د کندهار ښار د جوړېدو تر تاریخ وروسته، د احمدشاه بابا په ژوند کې وفات شوې ده. یعنی کله چې زرغونه انا دا خبره وکړله دغه کومه اوازه چې وه دا دروغ ثابت شوله، او وروسته کله چې دا ښکاره شوله چې احمدشاه بابا د پانی پت د جګړې څخه بریا ترلاسه کړې وه او بیرته د خپل ښار پر لور باندې راستون سو، نو همچنان په دې برخه کې لولو چې زرغونه انا په خپله د زیږیدو نیټه او د مرګ نیټه یې دقیقه معلومه نه ده، خو دومره موږ ویلی شو کله چې په دغه 1104 هجري کال کې د کندهار ښار جوړېدی نو په دغه تاریخ کې احمدشاه بابا په ژوند کې ده او پات شوی و. یعنی په دغه 1104 کال کله چې د کندهار نوی تهداب شول کېدی، کندهار په نوی بڼه او نوی ډیزاین سره جوړېدی، نو په دغه وخت کې د احمدشاه بابا د پاچاهی په دوران کې دا وفات شوې ده. څرنګه چې احمد شاه بابا په 1948 کال کې وفات شوی، نو د دې مېرمنې وفات د 1440 او 1448 هجري کلونو ترمنځ واقع شوې دي. یعنی دغه نېټې ته چې د احمد شاه بابا د مرګ یعنی د مړینې نېټه دقیقه معلومه ده چې احمد شاه بابا په خپله په 1448 هجري کال کې وفات شوی دي، او دغه کومه جګړه چې پیښه شوې وه هغه د 1440 هجري کال کې پیښه شوې وه. نو د دغو دوو کلونو ترمنځ زرغونه انا ژوند د مړینې نېټه یې امکان لري. که داسې وګڼو چې زرغونه انا د احمد شاه بابا د زیږیدو پر مهال یعنی په 1550 هجري کال کې 40 کلنه وه، او د 1480 هجري کال پر شاوخوا وفات شوې وي، نو دې پایلې ته رسیږو چې اورشادي په 80 یا 90 کلونو ژوند کړی دی، او قبر یې د کندهار ارانداو په کوهک کلي کې دی. یعنی کچیرې موږ د داسې وبولو چې د احمد شاه بابا د زیږیدو اصلي نېټه را واخلو چې احمد شاه بابا په خپل په 1550 کال کې پیدا شوی دی او په 1480 کال کې وفات شوی دی، نو که چیرې دغه شاوخوا دغه نېټې موږ ته دقت وکړو نو داسې ویلی سو چې زرغونه انا ممکن 80 کاله یا هم 90 کاله ژوند کړی وي، او وروسته د هغه څخه د کندهار ښار د ارغنداو په کوهک کې کوم چې یو کلی و په دې ځای کې خاورو ته سپارل شوی ده. استاد عبدالرؤف بنوا په خپل کتاب پښتني مېرمنې یعنی پښتني مېرمنې په نامه چې کوم کتاب د لیکلو، په دې کې د زرغونه انا په حق له داسې لیکلي دي. زرغونه انا د علي حضرت احمد شاه بابا مور وه چې دغه پښتنه مېرمنه د دې هسکو غرونو په لمنو کې د پښتونوالي یو ښه مرګ مرقه بدل کیږي. زرغونه انا د دې پاکې خاورې د خدمت او لوړوالي لپاره یو داسې نابغه زوی لکه احمد شاه بابا پښتون ملت ته وړاندې کړه لکه احمد شاه بابا چې دی. د احمد شاه بابا د بابا لقب وړی دی، هم دغه رنګه دی پښتني مېرمنې د انا لقب ګټلی دی، او تر اوسه پورې یې په پښتني دنیا کې نوم ژوندی دی. یعنی عبدالرؤف بنوا چې کوم یو لسترو او پرمختللو شاعرانو له جملې څخه شمېرل کیږي، د خپل پښتني مېرمنو په کتاب کې داسې ویلي دي چې زرغونه انا نه یوازې دا چې د علي حضرت احمد شاه بابا مور وه، بلکې د هغه د دوران د هسکو غرونو په لمنو کې د یو پښتونوالي یو ښه غوره بېلګه بلل کیږي، او چنان دې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. لکه څرنګه چې احمد شاه بابا د بابا لقب ګټل رو، همدغه شان زرغونه انا په خپل د انا لقب ګټلی وو، او تر نن ورځې پورې د افغانستان په تاریخ کې د نوم یادونه کیږي، او نور افغان مېرمنو ته د یو مثال په توګه سره ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي او په یو څه پوه سوي یاست. د لوست په دې برخه کې هم ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځم. موږ تاسو د نن ورځې کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. هیله ده چې دغه درس په ښه او دقیق ډول سره وګوري او د درس مهم ټکي د خپل ځان سره یاد کړي. نور نو درنو زده کوونکو، وخت مونږ نیسم. زموږ تاسو د نن ورځې د درس پای تر همدې ځای پورې وو. کله چې خسته شوي بنه یاست، تر بل داسې درس پورې د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات مکبل کی قدر منو او درنو زکون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شراغلاس پم دنن وزي درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمې بم پتن وي. درنو او ګللی زکون کو زمرا تاسو دنن وزي مضمون افغان مشهور مېرمن اروندی برات تاسو با افغان مشهور مېرمن او پیژنو او د هغه د ژوند په حق به بش پر معلومات تر لاسه کو. خو را ګللی زکون کو لکه څنګه چې زمرا تاسو د تیر ورځې لوسته مېرمن زرغونه انا اروند او مشو تاسو مېرمن زرغونه انا پیژندل او د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو لپاره مې د همدغه سیاتلي افغاني قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دیم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل ټول درسي مواد د خپلو ځانو سره چمتو ولري، ترڅو د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلي. او هیله دې نوي درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل تیر سی. تاسو ټول درانه زده کوونکي باید خپل د تیر ورځې لوست هم په خپل ذهن کې په بشپړ ډول سره ولري، ځکه دغه کوم موضوعګانې چې موږ تاسو ته تشریح کوو یا هم کوم درسونه چې تاسو ته درکول کیږي، دا هغه درسونه دي کوم چې ستاسو سره په راتلونکي کې مرسته او همکاري کوي تر څو تاسو د خپل تیر تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کړئ او خپل ګران هیواد افغانستان مخکښې او اتلې افغانې مېرمنې وپیژنئ. نو درنو زده کوونکو، همیشه کوشش کوئ خپل درسونه ته په دقت سره پاملرنه کوئ او یو څه په ډیر دقیق او ښه ډول سره زده کوئ. اوس هم درنو زده کوونکو، د خپل لوست پر لور باندې راځو. زموږ ستاسو د نن ورځې اتم لوست موضوع بی بی زینب ده. لولو چې بی بی زینب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او ولې یې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی. دلیل یې څه و؟ بی بی زینب، زینب بیبی د میرویس نیکه لور. زینب بیبی چې د میرویس خان هوتکی لور وه، د افغانستان د تاریخ یو له برجسته شخصیت ګڼل کیږي چې د دې هیواد په حساسو دورو کې یې مهم رول لوبولی دی. هغه د افغانانو د مشهور سردار د هوتکی کورنۍ د بنسټ ایښودونکي میرویس نیکه لور وه. زینب بیبی نه یوازې په کلتوري او ټولنیزو برخو کې اغیزناک رول درلود، بلکې د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتلو کې هم مهمه ونډه لرله. لولو چې زینب بیبی د میرویس خان نیکه لور وه، چې زینب بیبی پلار میرویس خان هوتکی و چې په هغه وخت کې د افغانستان د لوی امپراتورانو له جملو څخه و چې اوس هم په تاریخ کې د میرویس خان نیکه نوم سته او د هغه د اتلولۍ او قهرمانۍ اړوند یادونه کیږي. زینب بیبی په هغه وخت کې یو له پرمختللو او مخکښو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېدله. په هغه وخت کې هغه دوره چې وه ډېره حساسه وه، ځکه میرویس خان هوتکی د ډېرو زیاتو ستونزو او ننګونو سره مخامخ شوی و. یعنې د سلطنت په دوران کې له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوی و، خو زینب بیبی هم په هغه دوران کې د خپل پلار سره په نه یوازې دا چې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې ډېره زیاته مرسته او همکاري کول، بلکې د دې تر څنګ د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتنې کې هم مهمه ونډه درلودل. یعنې د افغانانو د ملي هویت، یووالي او اتحاد په جوړولو کې هم ستره ونډه او برخه اخیستې وه. زیږیدنه او کورنۍ، لولو چې زینب کورنۍ څه ډول په او کوم کال کې زیږیدلې ده. زینب بیبی د 19مې میلادي پیړۍ په لومړۍ کې زیږیدلې وه. هغه د میرویس خان هوتکی لور وه چې د افغانانو یو ستر مشر او د صفوي سلطنت په وړاندې بغاوت وکړ او د افغانستان په سویلي برخو کې یې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړه. لولو چې زینب بیبی په خپله په 19مې میلادي پیړۍ کې په لومړنیو دورانونو کې، یعنې د پیل په وخت کې زیږیدلې وه. په هغه وخت کې میرویس خان هوتک چې د ستره سلطنت په وړاندې، چې د صفویانو سلطنت و، د هغه په وړاندې باندې بغاوت پیل کړه او د هغوی پر ضد یې پاڅون وکړله. نو میرویس خان نیکه په هغه وخت کې په دې وتوانېده چې د افغانستان په سویلي برخو کې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړي او د هوتکیانو یو کورنۍ جوړې کړي او د هغوی سلطنت رامنځته کړي. زینب بیبی په داسې کورنۍ کې لویه شوه چې سیاسي او ټولنیزې اغیزې یې ډېر پراخ وه. د هغې مور هم یو برجسته او د افغانانو د ازادۍ او خپلواکۍ پلوي ښځه وه. زینب په داسې چاپریال کې ورزول شوه چې سیاسي او ټولنیزې هڅې پکې ډېرې ارزښتناکه ګڼل کېدې. یعنې زینب بیبی نه یوازې دا چې په یوه تعلیم یافته او په یوه رهبری یا هم د یو شهزادګانو او شاهي کورنۍ کې زیږیدلې وه، بلکې د دې تر څنګ د زینب بیبی مور هم یو ډېر پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل چې ډېرې زیاتې یې د ازادۍ او خپلواکۍ اړوند پلوي کوله او د ښځو د حقوقو لپاره یې کارونه سرته رسول. همچنان زینب بیبی په یو داسې چاپریال کې روزل شوې وه، داسې تربیه او روزنه ورکول شوې وه کوم چې ډېر زیات د سیاست او ټولنیزو کارونه یا هم دودیز پروګرامونه او فرهنګي کلتور ته ډېر زیات ارزښت ورکول کېده او هغوی ته ډېر زیاته پاملرنه کېدل. په افغانستان کې د زینب بیبی رول، زینب بیبی د یوې ښځې په توګه په داسې وخت کې چې افغانه ټولنه تر ډېره د نارینه وو تر واک لاندې وه، په تاریخ کې مهم رول ولوبوه. یعنې زینب بیبی د یوې ښځینې د یو افغانې مېرمنې په توګه سره، کله چې په افغانستان کې د افغانستان ټولنه یا هم دغه کومه جامعه چې وه ډېره زیاته د نارینه وو په واک کې وه، د هغوی واک او حکومت چلېده، په دغسې یو تاریخ کې ډېر زیات مهم رول ولوبوه او خپل استعداد یې ټولو ته وښوده. هغې په داسې دوره کې ژوند کوه چې افغانې کورنۍ د خپلواکۍ او خپل هویت د ساتلو لپاره په مبارزه بوختې وې. د هغې رول په دې دوره کې د خپل پلار میرویس خان لپاره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه یادیږي. یعنی په هغه دوره کې بی بی زینب ډېر زیات چې کار سرته رسولی دی، د خپل پلار سره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه سره کار سرته رسول، او د خپل پلار سره د دربار په کارونو کې مرسته او همکاري کول. سربیره پر دې زینب بی بی د افغانو ښځو د مبارزې او د یوې نښې په توګه پیژندل کیږي. د دې ترڅنګ نه یوازې چې ډېر خپل پلار سره په سیاسي چارو کې ملاتړ کوه، بلکې د دې ترڅنګ هم چنان زینب بی بی د افغانو ښځو د مبارزې د یو نښې په توګه سره هم پیژندل شوې ده. یعنی د یو پیغام په توګه سره هم پیژندل کیږي چې د ظلم او بهرني واک په وړاندې یې مقاومت وکړه. یعنی یوازنی شخصیت چې په هغه دوره کې و هغه زینب بی بی و چې د ظلم په وړاندې مقاومت کاوه او د ښځو د حقوقو لپاره یې دفاع کول. کلتوري او ټولنیز رول زینب بی بی د خپل سیاسي اغیزو سربیره په کلتوري او ټولنیزو برخو کې هم ډیره اغیزناکه وه. هغې د افغانانو د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې او د هغوی کلتوري هویت په ساتلو او پیاوړي کولو کې مهمه ونډه لرله. زینب بی بی د هغو لومړنیو ښځو له ډلې وه چې د نارینه وو تر څنګ د یو کلتوري او سیاسي شخصیت په توګه پیژندل کېده، او د هغې رول د افغانو ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د یوې پلوي په توګه په یاد پاتې شوی دی. یعنی زینب بی بی په خپل دوران کې ټولنیز او همچنان کلتوري فرهنګ او دود ته ډېر زیات ستر خدمتونه سرته رسولي دي، او د دې تر څنګ په سیاسي چارو کې هم ډېره زیاته برخه اخیستې وه. زینب بی بی نه یوازې دا چې د افغانانو او د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې، د دې تر څنګ د افغانانو کلتور او هویت او اتحاد ساتلو کې هم مهمه ونډه سرته رسوله، او همچنان په هغه وخت کې د افغانو لومړنۍ ښځو له جملې څخه شمېرل کېدل، کوم چې د نارینه وو تر څنګ په کلتوري او سیاسي چارو کې برخه اخیستې وه او د یو لوی شخصیت په توګه سره پیژندل کېدله. او په هغه دوران کې زینب بی بی د افغانو ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د پلوي په توګه سره ډېر زیات کارونه سرته رسولي دي چې اوس هم هغه کارونه یې د ټولو خلکو په یاد کې پاتې دي او ټوله یې یادونه کوي. د ژوند د شرایطو او کړنو وړاندیز. زینب بی بی په داسې دوره کې ژوند کاوه چې افغانستان د ناامنۍ او بې ثباتۍ سره مخ و. هغې تل د خپل پلار میرویس خان تر څنګ د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره هڅې کولې. زینب په سیاسي او نظامي فعالیتونو کې برخه اخیستله چې د وخت د کورنیو او بهرنیو واکمنیو په وړاندې ترسره کېدل. سربیره پر دې هغې په ګڼو فرهنګي مراسمو کې برخه اخیستله چې د افغانانو قبیلو ترمنځ د یووالي او اتحاد د پیاوړتیا لپاره جوړېدل. لکه څرنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه، زینب بی بی د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې مرسته کوله چې دغه سیاسي چارې د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره سرته رسول کېدل، او همچنان د دې ترڅنګ زینب بی بی د افغانانو د هویت په ساتلو کې هم پوره ونډه اخیستې وه. پر فرهنګ او ټولنې یې اغیزې. زینب بی بی د یو مخکښې او مبارزې کورنۍ د غړي په توګه د افغانستان په فرهنګ او ټولنه ډېرې اغیزې درلودې. هغه د افغانو ښځو لپاره د یوې نښې په توګه خپلواکۍ، فداکاري او ټولنیز فعال رول سمبول ګرځېدلې وه. زینب په ځانګړي ډول د افغانانو د ملي هویت په پیاوړتیا او د خپلواکۍ غوښتونکو مبارزو په بریالیتوب کې مهم رول لوبولی دی. پر راتلونکي نسلونو اغیزې. زینب بی بی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښې ښځې په توګه د افغانو ښځو پر راتلونکو نسلونو ژوره اغیزه پرېښوده. نوموړي د یو مور، میرمن او مبارزې لور په توګه د زړورتیا او ټولنیز فعالیت بېلګه وړاندې کړه. د هغې فرهنګي او سیاسي اغیزې د افغانانو په ملي حافظه کې ثبت شوي دي، او ګڼې افغان ښځې یې د ځان لپاره د یو الهام په توګه ګڼي. یعنی زینب بی بی نه یوازې دا چې د افغانستان په تاریخ کې یو مخکښې ښځې په توګه سره بلل شوې، بلکې په هغه دوران کې د راتلونکو نسلونو لپاره یې هم ژورې اغیزې پرېښې دي. نوموړی د یو مخکښې مور، د یو ښې مېرمنې او د یو مبارزې لور په توګه سره یادونه کېږي، او همچنان د یو زړورې ټولنیز فعالې په توګه سره هم پېژندل کېږي، کوم چې اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو الهام دی او هغوی ته یو پیغام په توګه سره ده. د ژوند وروستي کلونه او مړینې د زینب بیبي د مړینې دقیق وخت په تاریخ کې نه دی ثبت شوی، خو ځینې تاریخي سرچینې اشاره کوي چې هغې د خپل ژوند وروستي کلونه د خپلې کورنۍ او ملګرو تر څنګ په هوتک سیمه کې تیر کړل. داسې ښکاري چې هغه د 13مې پیړۍ په منځ کې وفات شوی. وروسته له دې چې د هغې د ژوند په اړه ډېر جزئیات نه دي موجود، خو نوم یې د افغانستان په تاریخ کې د یو مهمې محورې څېرې په توګه ثبت پاتې شوی دی. زینب بیبي د مړینې اړوند ولو چې زینب بیبي په خپله د مړینې دقیقه نیټه یا هم دقیق تاریخ یې معلوم نه دی، خو بیا هم د ځینو تاریخي سرچینو یا هم د ځینو تاریخي منبعو څخه دا معلومیږي چې زینب بیبي د خپل ژوند وروستي کلونه د خپل کورنۍ او خپل ملګرو تر څنګ چې تیر کړي دي، چې هغه سیمه د هوتک سیمه په نامه سره یادېدل، په دې سیمه کې د خپل ملګرو او کورنۍ غړو سره یې د ژوند اخري شېبې تیرې کړي دي، او د 13مې پیړۍ په منځ کې وفات شوې ده. هم حالته خاور ته سپارل شوې ده. د زینب بیبي د ژوند په حق ډېر زیات جزئیات معلوم نه دي، خو بیا هم د افغانستان یو له مهمو او محورو څېرو څخه شمېرل کېږي او یو محورې څېرې په توګه سره ثبت پاتې شوې ده. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د نن ورځې درسي موضوع اړوند یو څه زده کړي واوسیږئ. دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو زینب بیبي اړوند معلومات ترلاسه کړل، او ومو پیژندل چې زینب بیبي څوک او څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم د لوست په راتلونکي برخې ترازو په دې برخه کې درنو زده کوونکو ستاسو لپاره ستاسو کورنۍ دندې اړوند یادونه کوم. ستاسو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې درس په دقت سره لولي او د درس مهم نقاط به د خپلو زنانو سره په یاد کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای په همدې ځای پورې و. هیله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 402 301 11.
د ازادۍ میلمه
طارق وزیر میمل مدی دی د خوستې هم لیکوال دی هم مدني فعال. وزیر صاحب، ک لراډیو د وزیر خطاب درته کوم، نو وار له واره ممکن دا زړه ډو اوریدونکو فکر وکړي چې زله داس چا سره خبرې کوم چې یو وزارت ور سره دی، هم د سره کنه دی.
سلام صاحب، تاسو ته د دې رادیو ټولو قدر من اوریدونکو ته وایو چې ښه وای. نه زه په قوم وزیر یم او دا مو د کورنۍ تخلص دی. الله خو ځوانان ډېر وخت
وزارت تلاوت شته. دا تخلص تاسو په خپل په ځاني شی دی او کنه؟ د څنګه تاسو ویل چې د کورنۍ تخلص دی؟
نه دا خو د کورنۍ تخلص دی، د قوم دی. نو ما بهتر وګڼله چې همدا د کورنۍ تخلص انتخاب کړم، کنې تر یوه د قومي تخلصونو سره خپله ډېر جوړم نه یم. کنه زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي، هغه ډول چې یو څوک مثلا له خپل شخصیت سره، له خپل فکر سره، له خپل راتلونکي سره حتی مناسب ګڼي، نو هغه سې به صحیح وي. خو ځینې وخت بیا کله کله ځینې انتخابونه ګټور وي. موږ دلته خوست کې اوسېږو او دلته وزیر نشته، نو دغه تخلص داسې قومي تخلص نه دی چې مثلا ډېر عام اوسېږي دلته. نو یو څه هغه متفاوت والی پکې شته، نو ځکه مې همدا غوره کړه د کورنۍ تخلص د پېژندنې پر ځای فکر کوم نورو تخلصونو ته در ته ښکاره شو.
که تعلیم ته راشم، د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مو خپله خوښه وه چې ولوست که ورته کامیابه شوې؟
نه، ما خو شوق الاول له ارواپوهنې سره و. زه خپله فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کړو چې خوښېږي مو. نه پوهېږم یو چیرته مې لوستي وو چې هغه وخت په خپل کار کې په خپل مسلک کې راحته یو، کله چې دغه خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدل کړو. مثلا علاقه او ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي، تکلیف نه احساسوي، یعنی د خوند لپاره کوي. او کله چې هغه شاید په کار بدل کړي، نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي، هم هدفونه لاسته راوړلی شي، او هم ستړی بنوي. اوس که کوم مسلک دې نه خوښېږي او پکې لګیا، دا د انسان د ستړیا لامل کېږي، د مشوند به خوندای سره مخ کیږي. نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې زده ادبیات یو ځکون کې مو خوږي میچ ادبیات ولورم مطالعه کې وکم. خو به د مسلک لپاره روانه ډیره راته کار شوه، یعنی زمي چې کومه مسایل کې ولید نو ما فکر وکړ چې تر ټولو به تر شاعر ته امداد دی او زه دا لوستل شم. هغه د بودیزم په دین کې استلاده دوی دا د ډرما خبره کوي، چې څوک باید خپل ډرما پیدا کړي او د هغې مطابق ولاړ شي. که د خپل ډرما خلاف زی دا خلک تنګیږي له ژوند کې او هغه څه چې غواړي ترلاسه کړي په ډول به نه کیږي. نو ما ته خپل ډرما اروپانه ښکاره شوه چې مثلا د یو شاره ونې ستونزې ور حل کړم، له خلکو سره خبرې وکړم، یا په همدې برخه کې تدریس وکړم. نو ځکه د هغې زده کوونکی هم او کنکور کې هم ما 15 انتخابونه د اروپوهنې کړي وو، لکه بل پوهنتون نیولې بیا تر ننګرهار، هرات، بلخ په ټولو کې هغه بخت پایدار و. هغه اول انتخاب چې د کابل پوهنتون هغې ته کامیاب شو. دریم سمستر
اوس خو نو قصه تر منځ رسېدلې ده، نو د پښیمانۍ قصه لا معلومه نه ده کنه، او لیکن څه فکر کوي پښیمانه به نه شي؟
نه فکر نه کوم چې پښیمانه دي شم، ځکه دا خو داسې چې دغه د مسلک انتخاب خاصتاً د تعلیم په برخه کې دا د ټول ژوند مسله ده. نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډېر دقیق اوسېږي، لکه دا خو د هغه د توکل غوندې باید نه وي، کنه ډېر باید انسان دقیق وي. ځکه چې یو پوهنځل ولې نو ټول عمر په همدې شي کې مخې، ټول عمر په همدې کې کار کوي، لکه نن د واده په څیر دی. اوس مثلا د واده انتخاب کوي خو یو شپېتاویا کال دی له یو کس سره تېروي، یو په داسې یو کلتوري ټولنه کې. نو دا هم داسې ده. نو ما خپل هم ډېر فکر وکړ مخکې مې ځینې کتابونه پکې ولوستل، مثلا زه خو چې ځان وازمایم کولی شم نه شم کولی، سر مې ورکې خلاصېږي نه خلاصېږي. نو بل دغه د ښوونځي د کتابونو د نصاب یوه ستونزه دا وي چې ډېر دي، دا شاید زیانمن دی، خو بې ګټه دا ده چې انسان ځان پرې ازمویلی شي چې اوس د کوم مضمون زما ښه زده کېږي. هغې ټولو کې چې ما ځان ازمویلی په خپله مطالعه کې زه فکر کوم چې ارواپوهنه ډېره ښه لوستلی شم. او بله دا وه چې د ادبیاتو د یو ذوقي په حیث هم دغه ارواپوهنه چې ده له ادبیاتو ډېره نره لري کېږي. انجینرۍ ته ځم له ادبیاتو ډېر لري کېږم، ولې اروپانه خپل زه فکر کوم چې ادبیات سره ډیر اړیکه لري. هغه ته موږ کولای شو چې په ادبیاتو کې اروپانی څېړنې وکړو، یعنی خپل د ادبیات دی انسان د ذهن د احساس د اروا د عواطفو د احساساتو بیان دی. نو کیږي لکه مثلا موږ غواړو چې د مهاجرت په اړه یو څېړنه کوو چې رواني اغېزې په یو چا څه دي. موږ کولای شو د استاد صدیق پسرلي په شاعرۍ کې دا شته بالکل پیدا کړو، او دا بېخي ډېر دی. یا مثلا یو فلسفي دی، یو هوښیار او یو پوه انسان رواني حالت شي وي څومره ترې زوريږي، اوس کوه خو لازم هم ده، خو یو زور هم ده. د اشرف مفتون یا د غني په شاعرۍ کې هغه شی موندل کیږي، مثلا دغه د ژور خفګان خبره یا د ډار او د اضطراب خبره، دا موږ بېخي ډېر د ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کولی شو، موندلی شو. او په هغې کې یا ډېر په ښه ډول سره دا شی مطرح کیږي چې مثلا د یو ناروغ په دې وخت رواني حالت شي وي، او دا به په شعر کې وړاندې کولی شو. نو نور ډېر شیان موږ موندلی شو. زه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیم بیت وي، نو هغه د یوې اروپانۍ لیکنې سره چې ملګری کوم، نو ځینې ملګري ته وایي دا ډېر ښه راځي، ځکه دغه بیت او شعر نسبتا عادي خبرو ته ډېر ښه لګېږي. نو که بیا تشریح هم وشي دا لا خوندور کېږي. نو زه فکر کوم اروپانه مې له ادبیاتو هم نه لرې کوي، او ور باندې نه پښیمانه کېږم. او کری سهانی به ما فکر کړی و، زه فکر کوم چې ډېره ښه ده، ټوله نړۍ کې ورته ضرورت دی. او بل هغه خلک چې په دې برخه کې پوهه لري یا لوستې ده، له هغوی سره مې هم مشوره کړې ده. نو دلته کم هم ده، او دا شی چې کم وي د ارزښت خپله نور هم زیات وي، که نه یو نیم شی ډېر هم شي هغه ارزښت یې راکمېږي. نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډېر دی.
په نړۍ کې وزیر صاحب ځوانان تر ډېره هغه پوهنځی انتخابوي چې کار پکې ممکن بی. ممکن دی چې زموږ په ګران هېواد کې که د فکر ورته کړی اکثر زده کوونکي چې په 12 صنف کې دي، دې برخې ته پام نه کوي. څرنګه همداسې نه ده؟ یعنی یوازې ذوق هم شاید کافي نه وي که څرنګه؟
او نه نه، زه خو بیا دلته نه کافي کېږي. هغه د ادبیاتو په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو ادبیات کې ډېر ښه شی همدی، ولې د یو چا ګېډه نه شي ورمړولی، شاعر باید کار وکړي، یو لیکوال باید کار هم وکړي د خپل ژوند په خاطر. نو که موږ فقط ذوق پالو، ذوق بیا یو څه هغه دی که پام اصلی وایي د مړې ګېډې خبرې هم دي. اوس که مثلا ته د خوړلو لپاره څه نه لرې، دا هم ممکنه نه ده. اول خو به هغه د ژوند لومړني ضرورتونه پوره کوي. نو کاري ساعت په پام کې نیول ډېر لازم دي. خو کله کله داسې کېږي مثلا یو څوک بل کاروبار لري او یو څه ذوقي زده کوي، دا ممکنه ده، ښه خبره ده. او که په همدې مسله کې کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي. په افغانستان کې اوس ځینې شیان دي کاري ساحه ډېره ده، او خاصتا اوس د نوې ټکنالوژۍ پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه له منځه ولاړ شي. ممکن په افغانستان کې وخت ونیسي، ولې په نړۍ کې ورځ په ورځ له منځه تلونکي دي. نو هر څوک چې هره پوهنځی انتخابوي او غواړي چې بیا په همدې کې کار وکړي، کاري ساحه یې باید وسنجوي. راتلونکي کې څومره ملي ګټه ترې لاسته راوړلی شي، هغې باندې خپل ژوند سرته رسولی شي، کنه د هېواد شرایط په نظر کې ورته ونیسي، سویا په نظر کې ونیسي، حتی نړیوال ارزښت باید په نظر کې ونیسي. که یو شی اوس نړیوال ارزښت ولري، په نورو هېوادونو کې هم ته کولی شي چې هغې سویا ته ځان د برابرولو هڅه وکړي، بیا انسان نه بیکاره کېږي.
که راشم لیکوالي ته، څه شی لیکوالي ته هڅولی یاست؟
لیکوالي خو ډېر لوی نوم دی، او شاگردانو په صف کې راشم. خو ځینې شیان د انسان دام کویم ذوق دی کنه. زه دغه څه وخت رئیس په خصوصي ښوونځي کې د پښتو تدریس هم کوم، سره له دې چې مسئله مې ستونزې هم یو اقتصادي ډول هم هېڅ اړتیا ورته نه لرم، او د ژوند ډېرې کمې اقتصادي اړتیاوې مې هم نشي را پوره کولی. خو خوښېږي مې چې یو چا ته څه وښیو، څه مزده وي له یو چا سره هڅه وکړو، حتی که یو قسم زموږ په وجه په ژوند کې بدلون راځي او ښې لارې ترهبري کېږي، دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی. نو لیکل لوستل زما لپاره یو علاقه ده، یو ذوق دی، لوستل ډېر کوم. نو زه وایم چې خو که زه نن لوستل کوم، خو د یو چا له برکته یې کوم. یو څوک شته چې مثلا یو څه لیکي، د خپل ځوانۍ وخت ورکوي، د خپل کار وخت ورکوي، خپل وجدان ورباندې سپینوي، نو زه هم همدا هیله لرم چې مثلا لوستل وکړم، ډېر لوستل وکړم، یو وخت وکړی شم چې یو څو توریزم ولیکم، او یو د چا د استفادې وړ وګرځي، یو څو ګټه ترې واخلي. او بل د خپل زه فکر کوم دغه انسان ته سکون هم ورکولی شي. مثلا کله 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 یو شاعر وپوښتئ چې ولې شاعري کوي دومره وخت ورکوي. همدا حمزه بابا وویل چې ستا په اننګو کې د حمزه ادبي نصره دي، ته شوې د پښتو غزل ځوان، زه د بابا کړه. نو شاعر ولې ځان ور باندې بابا کړه؟ خو هغه خبره دا ده چې کله کله انسان دغه خپلې خبرې چې وکړي، زړه رتش کې دغه یو ډول سکون ورکوي. خو دا ممکن تر ډېره په ادبیاتو کې اوسېږي، په علمي برخه کې به هم تر یوه صدق وکړي. نو زه وایم چې که یو چاته خیر رسېږي د لیکلو له لارې، دا ډېره ښه ده. او بل ژبه راته ډېر لوی ارزښت دی، مورنۍ ژبه. څومره چې مورنۍ ژبې ته کار وکړو، پرمختګ وکړو، او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړېږي، ځکه موږ هم محروم یو. زه خپله د روپانې په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلی په پښتو کې، چې وایم دا د میاد کتابونه دي. زه مجبور یم چې ورته فارسي زده کړم، زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم. زه وکړی شم لیکوالي وکړم یا ژباړه وکړم، نو په پښتو کې یو دوه علمي اثار مې اضافه کړو تر خپله وس په اندازه. نو د غیرتونکي محصلینو ته خو به یو خیر رسېدلی وي چې وکړی شي په خپله ژبه تعلیم وکړي. فکر کوم انسټاین ویلي وو چې کله چې تاته یو څوک په مورنۍ ژبه غږېږي، د خبرې د زړه تلویږي، او که په یوه مورنۍ ژبه وي نو دا خبرې مغز ته دي، ذهن ته دي. یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي. نو یو انګیزه سره دا ده. او بل څوک چې دغه خاصن د پښتنو ولایتونو ځوانان لاړ شي کابل ته، او یا د ژبو له ستونزو سره مخ وي، د هغوی د خپلې ژبې مینه له نور هم زیاتېږي، او انګیزه یې له نور هم زیاتېږي. مثلا کله کله که ته استاد ته ووایې چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده، کله که موقع ورکړو درته وایي چې پښتو کې څه لرئ، نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځوابه شي.
تاسو دوه تجربې کوئ د ژوند، اوس هم درس لولئ او هم تدریس کوئ. ځینې کسان په دې باور دي وایي یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډېر زده کیږي، که دقت ورته وکړي ډېر څه خپل نه زده کوي.
دا بالکل زه بخي ورسره موافق یم. دغه په هره برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوي، په دې سره انسان دغه پوهه بخي ډېریږي، او دا څو علتونه لري. زه ځینې ملګري پېژنم هغوی چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي. خپله تجربه یې دا ده، وایي کله چې د انګلیسي شاګرد وم دومره ښه انګلیسي مې نه وه زده، او کله مې تدریس کړه اوس مې انګلیسي ډېره ښه ده. یو علت یې دا ده چې موضوعات دې تکرارېږي. مثلا یوه موضوع په یو ټولګي کې تلولې، بل ورځې په بل کې لولې، مثلا دا کال د یو کتاب ولوست، کال ته بیرته لولې. یوه خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کېږي، او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کېږي، طبعا لټون ته ضرورت لري چې یو څه ولولي، ځان آماده کړي. او دریمه خبره دا چې کله ته یو سل ولې هغه لکه تا چې مخکې وویل چې د نړۍ خلک یو پوهنځی انتخابوي، نو طبعا دوی کاري ساحه هم ورته ګوري. که یو ارزښت درته پیدا کړي، دا شی انسان ډېر هڅوي چې یو څه ولولي. مثلا ته یو سل ولې او په دې انګیزه یې ولې چې یو چاته یې ښیم، یو څوک شته چې هغه هم زه باید ورباندې پوه کړم. نو د لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نوره هم زیاتوي. نو هغه زده کړه هغه پوهه چې په استادۍ کې حاصلېږي، شاګردۍ کې امکان لري، یعنی د استادۍ په خوده اندازه ده.
مخکې د لیکوالي خبره کوله که اغه موضوع ته بیرته ور وګرځم، څه لیکي وزیر صاحب؟
فعلحال خو زه مصروفیتونه مې خي ډېر وي، ځکه په انګلیسي برخه کې مې ډېر کار روان کړی دی. اوس ما خپله ډېر نیت دا دی چې د انګلیسي هغه حالت ته ورسوم چې زه وکړی شم نړیوال علمي اثر راوژباړم. او تر ټولو لوی هدف مې په دې پلی دی چې زه باید انګلیسي هغې سویې ته برابره کړم. خدای شي څومره وخت ونیسي کله به وشي، خو څه لګیا یو د هدف پرېږدم نه. زه همدا هڅه کوم چې اوس روپانې ته وخت ورکړم او هر څه چې وي په روپانه کې کشباړه وي، یو څه مو پخپله لیکلی شول هغه ولیکو، نو تمرکز ټول په روپانه کوم.
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي و یو شای کس ته کوي که په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاسو ده نش، لیکن که یو معین وخت ورته وټاکه هم د دې له خاطر چې ذهن ورته آماده شوی وي په هغه وخت کې به تر زده کولای شي، او هم د دې له خاطر چې هر ورځ په هغه وخت کې چې ته یو شای لولې نو داسې ورځې ترمنځ نه راځي چې ته په هغه کې هغه شای ونه لولې. یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړی؟
خپل روپانه په دې باور ده چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی، یو کار کیفیت مهم دی. کیمیت نه، مثلا که ته وایې زه په ورځ کې لس ساعته انګلیسي ته ورکوم، هغه دوه ورځې ورکړې، درېیمه ورځ بیا لیکېږي، بیا ځان ته بهانې لټوي. یو ساعت یې وکړه خو په ډیسپلین او په نظم. د ژوند نظم ډېر عالي نظر دی او دا باید تطبیق شي. انګلیسي خو زه په کورس کې لولم، ځکه کورس یې به تر ټولو ښه دی کله چې یو څوک د یو چا تر رهبرۍ لاندې وي، خاصا د ژبو په زده کړه کې دا ډېر عالي میتود دی. د دوه ساعته کورس وي، هغه د مسلم تنګ خو سره غلي دی، ښه د کیفیت یې هم ډېر لوړ دی، عالي دی. له هغې سره څنګ کې دغه کورس یا پوهنتون پوهنځی هر څه چې لولو باید انسان ډېر تمرکز په خپله وکړي. او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه زده کړه خپله زده کړه ده. له استادانو هم حتی دغه ډېر عالي خبره ده. اوس ډېره ښځه مې هم صحیح ده چې انسان خپله زده کړه وکړي. نو زه دغه ذهنم ډېر آماده وم سهار وختي چې هغه د انګلیسي برخې درسونه دي، کورس یې راته کار کمه له یوټیوب استفاده وکړم. د یوې ژبې زده کولو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وایې ورو، که غواړو چې په طبیعي ډول ژبه زده کړو. ډېرې کتابي ژبې زده کول هم ډېر مشکل، تعریفونو ژبې زده کول ده ښه نه ده، دا ده چې طبیعي زده شي، لکه څنګه ورو چې خپله مورنۍ ژبه زده کړه. نو څه خبره، زه په خپله هم کله چې مهم وخت انسان ذهن نه هغه کار ته آماده وي، نو که به چېرته مهم وخت دی نه وي، کله یو وخت کله بل وخت، دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي. او تنبلی به تمن بهانه به مرته لټوي، مثلا وجدان انسان آرام وي، او د خپل وجدان د غلي کول لپاره دا به سبا دوه ورې به ووایم، دوه درسه به یو ور ووایم، که د جمعې ورځ را روانه ده ټول به پکې به یو ځای ولولم. که به د کار ته وخت معلوم وي، درس ته وخت معلوم وي، انسان هغه وخت ذهن ډېر ښه ورته جوړوي. دا ډېر بهتر نظر دی.
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه، له نورې پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه له چټ جی ټی پی نه، له ای آی نه؟
یوټیوب مې مثال خو ډېرې برخې استفاده ورنه کولای شو، مثلا خو خاصه د ځوانې طبقې له سوشل میډیا سره وي، او طبعاً هغه دی وته حرکت هم د فیسبوک یا د یوټیوب خواته وي. نو خدا دا یو ځوان لپاره چې بیا په دې همدغه لپاره زمینه مساعده کې چې یوټیوب ته هم انګلیسي په مخه درشي، که ټیک ټاک ته هم په مخه درشي، یو نظر مې ولوس چې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه وایي، که تاسو ژبه زده کوئ فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا 15 دقیقې 2 ساعت دا وخت پر تما ټاکئ، یو څه وخت تاسو وکړئ چې ټول کار او ټول سرو کار ملامه غشبي سره شي. مثلا فکر ما په مغه ژبه کې وکړه، یو مطالعه کوي هغه هم په غېږ وکړه، یو څه اوري هغه هم وکړه، مثلا نور چا سره خبرې کوي د هغې لپاره هم زمینه درته مساعده کړم. نو زه له څو شیانو استفاده کوم، یو خو همدا یوټیوب دی چې ډېرې ښې ویډیوګانې پکې پیدا کېږي، داسې ویډیوګانې چې مثلا د انسان سات هم ورسره تېرېږي، پام هم دې هم درغلته وي، اوس که مسلسل انسان ډېر علمي شیانو ته شي دا بیا کله کله تنګوونکي اوسي، نو هغه تفریحي شیانو سره ژبه ډېره ښه زده کېږي. یو شی دا دی، دویم زه ډیلینګو ډېر استفاده کوم، دا یو ډېر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره. څوک وغواړي مسلسل تعقیب کړي د نړۍ هر ژبه پرته له کورس هم دوی کولی شي چې پکې زده کړي. او کلب هاوس یو ډېر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې ته د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپل ژبه تمرین کوي، هر ژبه چې ته زده کوې دا ډېره ښه لاره ده. چټ جی پی ټي بهترینه لاره ده، په هره برخه کې ته کولی شې ورسره خبرې وکړي، الوکه بیرته خپل هغه څه دي چې لیکلي دي پرې اصلاح کړي، غلطۍ درکړي. ګوګل دې مقالو لپاره یو بلخ افشان دی. نو دغه ټول شیان زموږ لپاره د استفادې وړ دی. زه فکر کوم تر ټولو بهترینه لاره بیا فلم کتل دي. څومره چې موږ د یوې ژبې فلم یا سریال وګورو ډېر په اسانۍ سره هغه ژبه ترې زده کولی شو. کاملا طبیعي او د ژبې د زده کولو لپاره غوره لاره طبیعي ده. ځکه زه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم او زه په تېره زمانه کې غږېږم، د تېرې زمانې سټرکچر ځان ته راوړم، بیا د ور دویم حالت دا ډېر سختېږي. د انسان د ژبې د رواني د فلوئنسۍ مخه نیسي. ولیکه طبیعي زده کوم، زه پښتو کې خبرې کوم، زما ګرامر ته فکر نه دی، خو ولې ګرامر مې په ژبه کې حال دی، طبیعي ده. نو دا غي بهترینه لار ده چې فلم یا سریال زده کو. او کله چې ژبه زده کو، ښه خبره دا ده چې د هغه ژبه له ویونکو سره ژوند وکړو. مثلا ما پښتو زده کړی، د پښتو له ویونکو سره مې ژوند کړی. په ګوس ما ته اوپینم زمينه نه مساعدېږي چې زه له امریکایانو سره، له اروپایانو سره، هغه سره چې انګلیسي کې مورانه ژبه د خبرې وکم، دا زمينه راته مساعده ده. یو فلم خپل یو ژوند دی، هغه کې د ژوند هر صحنه موجوده ده، هغه ته په یو انګلیسي ټولنه کې وسولی شي. زه دغه د پوهنتون لپاره مې دري ته ضرورت لرو، فارسی باید ما زده کړی وای. نو ما د جدا و اکبر په نوم یو سریال دامه تعقیبولو. اول ورځ کې چې ورته کینه سم هغه پیرنیو، هیڅ مې سر ور باندې نه خلاصې دي چې څه دي، خو یو څه مقاومت مې کوم. وروسته تر یو دوه میاشتو کتلو وروسته دومره ورسره عادي شوم چې احساس مې نه کوي چې زه اوس په یو بل ژبه دغه سریال ګورم. اوبه چې کله پوهنتون ته ملاړم، خبره دا و چې اکثره محصلین چې پښتنه ول نور ولایتونو راغلي وو، کسان د پښتنو شمېر په ډېر کم او محدود وو. مثلا صرف 50 نور قومونه یو 50 پک پښتنه وي. نو بیا به وایم مسلم ډیر تنګ ول ژبې سره ونه وي ذکرې، ولې زه له سره مخ نه شوم، ځکه هغه تجربه را ته معلومه. نو چې کله فارسی زده کړل شي، دا ست ډیر ځوانان پیژنم چې څه وادم نه لري، واته دوی له فلم اردو زده کړی ده، نو انګلیسي هم ترې زده کړل شي، که یو سریال مسلسل تعقیب شي. خو اول کې یو څه مقاومت غواړي، کله انسان نه پوهیږي ژبه باندې، نو بیا کتلې هم خوند نه کوي. او تر میاشتې دوه میاشتو پورې یو څه ګوري، بیا ډیر اسانه ده.
وزیر صاحب، د مدني فعالیت موضوع ته راشم. عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي. د ګومان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده، وایي که ته د بدلون برخه نه، نو ته د ستونزې برخه. او دا وینا هم نه پوهیږم چې دا چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د ضمیر آواز دی. نو تاسو مدني فعالیت ته څنګه مخ کړئ؟
مخکې مې هم دغه برخې ته یادونه وکړه چې خوښېږي مو چې یو چا ته مو خیر رسېږي. دغه د رواني سکون په برخه کې ډېرې لارې، مثلا یو چا ته تجویزو چې انسان په هغې عمل وکړي او څه رواني سکون ته ورسېږي. یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چا ته د خیر ورسېږي، د یو چا په شونډو مسکا راوړې، د یو چا لاسنیوی وکړې، د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي. هماغه وخت انسان خپله وجود کې په مغز کې د خوشحالۍ هورمون نه افرازېږي او د ډېرې زیاتې آرامۍ احساس کوي. یو ځای مې لوستي وو، د په هند کې کوم کس ډېر زیات مالدار و، نو کورونه اخله، موټرې اخله، هوټلونو ته ځه، خو ټولو شیانو خو ډېر آرامي پی نه وه، موقته به وه. او طبعا انسان داسې دی چې دا د تغیر بچای دی، ډېر یو شی باندې مثلا که پاتې کېږي هغه یو نه خوښېږي. مثلا یو څه ته اول سره خوشحاله وي، خو وروسته بیا په کیسه کې نه وي. نو د وایي چې یو ملګری راته وایي چې یو څو کسان دې معیوب دي، که د هغوی لپاره ویلچیر واخلو. وایي ما ورته واخیستله، او وایي چې کله را روان شوم، نو د یو ماشوم له کوره نه غېږه ګډه کړه. وایي راته وایي چې که ته دې مخ راواړوه چې زه دې وپېژنم، او چې د قیامت په ورځ دې ووینم چې هلته زه بیا د خدای په حضور کې له تا مننه وکړم چې دغه سړي را سره مرسته وکړه. وایي دا خبره راته دومره د خوشحالۍ وړ وه چې بیا هېڅ هم تومره خوشحالی رانه کړه. او ټول عمر لپاره مې دې ته بخکړه چې له خلکو سره مرسته وکم، همکاري ولستوي وکم. نو زه خپل په دې باور یم، زموږ ټولنه ته خیر رسیدلې نه رسیدلې، یا خو وخت را ده پاتې دی ځوانان یو، نو خپل باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي، بیا به نور ته هم خیر ورسوي. کنه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واوسې، نو یو څه به وکړي. نو لاده مسلې او د درس په دوره کې یو ځای ته رسیدو، نو دا مو هدف دی. بل دا وطن دی، ژوند دی، نو دا ځای په موږ حق لري. موږ ته یو چا څه کړي دي مشرانو، مثلا هغه د ټولنې پخوانی خلکو، نو دا حق په موږ سمو چې ورس کېږي. زه فکر کوم د وطن لپاره یو څه رضاکارانه کار مهم دی. هر څه که مادیاتو راڅه کوو، نو د هغه ژوند فکر هر څه ماشیني کېږي. معنویاتو ته باید ارزښت ورکړي.
همدا د معنویاتو پورې وایي، غلی ملت هغه حکومت ته لاره هواروي چې عدالت نه رعایتوي. دا یو مشهوره وینا ده. وزیر صاحب، که د راډیو اورېدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي؟
مدني فعالیتونه خوب پاره برخه کې چې ضرورت شي وی خو یو څه خپل مصرفیتونه د ژوند وینو کله شي ډېر یو څور څخه لري هم او سیګو خو ډېر راځم دا زموږ چې د کتابونو په برخه کې د خلکو سره ډېر هم کړی وو یعنی هر څوک یو څه ویني چې په دې کې د ټولنې خیر دی نو په هغه خپل برخه کې مخکې ځي یو کس کولای هم نشي چې ډېر ورته مخکې کنه یو شی ډېر ونیول شي مخ کار ورته وشي ډېر ښه ده نو موږ په دې هڅه کې یو زم څو نور ملګري دي چې تر ډېره هر سیمې ته کتاب ورسو د خوست وو شپږ ولسوالۍ ته او مرکز کې یعنی وو کتابتونونه دلته پرانیستي دي هغه کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولای شي ورهم په دې هڅه کې یو چې نور هم را پیدا کړو خوست دولس ولسوالۍ ته ورسیږي د ځوانانو لپاره هغه د مطالعې په برخه کې کار وکړي او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه په اسانه هم کېږي نسبتا کنه په کار کولای شي ډېرې ستونزې هم نشته کې نو دغه برخه کې یو څه مصروف او ډېر اسانه دی چې په دې کې کار وکړو
دغه کتابخانه چې تاسو فعال کړی دي کومې وی ته له فعالیت وروسته بیا ورغلې
او دغه ورسته کې یو کتابخانه فعال شو د خوست کې په یولیسا کې په مرکز کې نو بیا مو دغه د ملګرو په واسطه تر ډېره اواله خسته نو هغه ځوانان ورته بېخي ډېر خوشحاله دي او دا د قبایلو یوه لیسه ده نو دغه محصلین په زده کوونکي ډېر ښه مطالعه هم کوي او د کتابونو یو ډېر ښه کار یې دا کړی وو چې په خپله د لیسې ادارې ورته ډېر خو خوندور ځای برابر کړی دی ډېر عالي دی یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوي په برخه کې یا مسخلو کې وخت وانه بیا پیغام غوړو چې ملګری احوال واخیست پښمیر عملو مصبر خلک کتابونه وړل نو اتوانی پښتنه کوو یا ساته کوو اوس هم ماته کوو چې را پیدا کړی چې بل ورسره تم
د اسما مطلب دا مخکې تاسو هغه د هندي مثال ورکو کله چې په کتابخانه ته ورشي چې دا تعال خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده څه احساس کوي یعنی د څه احساس کراته بیان کی
احساس ډیر زیات د خوشحالي وي په داسې ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي یعنی 30 میلیونه ټولنه ده 30 میلیونه ټولنه کې زر ټوک کتاب نه خرڅيږي دا فکر کوم د بختي په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیرل شي چې یو ملت چې هوښیار ونه اوسيږي یو ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور لور نشي دا خلک اصلا مخکې نشي تللی دا بیرته نور لپاره وسله وی یعنی د نور د استفادې خلک وي نو کله په داسې ټولنه کې چې هغه خلک کتاب لولي هم نه یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسې ورکول ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي خو کله هم ته یو چاته لاس ته کتاب ورسوي انسان ډېر زیات آرامي احساس کوي ځکه دا یو ډېر بنیادی شای دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي یعنی دا یو وخت راشي چې زرو ټوکو په ځای دلته لس زر تر 500,000 تر یو لک پورې کتابونه خرڅي نو په هغه حالت کې چې کله بیا یو معمولي بدلون هم ویني یو څوک سره برکت یو کتاب لولي نو دا ډېر دی آرامي احساس وي دی او انرژي احساس وي د راتلونکي لپاره
یعنی دا احساس کې څه نور توضیح کوي څه ډول احساس
مخکې خبرو کړی یو څه زین نه آرام او ما فکر مې دا وی چې زه باید په دې کې نور ماته وکم او کله چې یو څه وکي او بیا یې لور کی دا وخت هم انسان یو ښه ځینې آرامې تر سیږي د راتلونکي لپاره یو هیله مندې تر لاسه کوي نو کله به ته په برخه کې اڅه کوي پایل ونه لري انسان نه یلی وی چې خو دا نتیجه نه ورکړي هغه د خوشاله خبرې شي بیا چې زه یې چاله راوهم قدر یې احساس ده وروسته زه توري خلمونه نو شکر دی په دې برخه کې داسې احساس سره ډېر نمخ کیږي کنه خلک الولی هغه قدر یې کوي
بس توري دې وسوسه او قلمونه دې پاتې وي مننه کور ودان
راځه زو یو زلې پکیا ته انډي والا والله چې خوان با وکړي ډېر زیات بشو خوشاله راځه زو یو زلې پکیا ته انډي والا والله چې خوان با وکړي ډېر زیات بشو خوشاله نن سبا کې تیر شول آخر درې څلور کالا لیدو تدیم تګ سړګ یا کلی والا لیدو تدیم تګ سړګ یا کلی والا
ځای بوي کنه ملک صاحب د کلی ژوندۍ بوي کنه هما غسل دا ګرو شپون کوي بوي کنه مړ ماشه رنگا ګیا د بر کلی کولالا راز چزو یو زلی پکتیا ته اندی والا والا چې خوان باو کې ډېر زیات بشو خوشاله والا چې خوان باو کې ډېر زیات بشو خوشاله